په خوست کې لږونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول شول او په یو اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونۍ د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حمله وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل شول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې نونس پاکستانی سرتیری وژلې دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل شوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شزه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو ستره محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه شزه چې په غلا تورن و تطبیق شو. د بیان له مخې دا شزه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه شوې وه او د ستره محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق شو. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوی سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار رخیز اوربند په اړه خبري ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوه په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځندوي. او ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې بل سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز اف اسرائیل ورسپنې راپور ورکړی چې د یو یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سوي د خلاصون لپاره پر یو موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوند دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 لدی کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. د انسټیټیوټ دا خبره ورسته له هغه وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یو لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري ایجنسی د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې شوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یو پوځي اډه کښېناستې. د ایجنسی راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کېږي. ګواتیمالا ته د دغه هېواد د وګړو ستنول په داسې حال کې زیات شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. ټاکل شوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 6 وسي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپل غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناس وزیدلی ولاړ دي. په روانه پاڼی کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوزیدلی دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانی خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بل لوبه کې د سرپل خدیم اف سی ټیم د کندهار د عینو مینی له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغه مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړی لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ و 0-0 په وړاندې مساوي سو. پرون په بل مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندی یا قوس پر 14 پیل شوی دی. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه بختيار ساحل مو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونی افغانستان او زیمبابوی د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالۍ کوي. راشد خان د زیمبابوی پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبیږي، پر ځای یې علامه احمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږمه اونۍ هم بشپړه شوې، خو کومه لوبډله مخکښه ده؟ د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوی له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شلورو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوی ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوی د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړۍ لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوې، خو په دوه نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوی ته ماتې ورکړې. لومړۍ سیالي کې افغانستان 268 منډې کړې وې، خو زیمبابوی یوازې 450 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوی بیا 120 منډې وکړې، خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي یې وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوبلړۍ کې مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 113 منډې کړې وې او د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپاچونکو کې بیا علامه احمد غزنفر تر ټولو مخکښ و. هغه په درې پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله عمرزی بیا په دریو پاړیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوی پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلي دي:
اول خو دې د زیمبابوی خلاف د بریا ټول افغانانو ته مبارکي، که هغه د هیواد د بهر دي یا په هیواد کې دننه دي، د ټول لوی افغانستان اوسیدونکو ته مبارکي. نو ډېر خوشاله ام سه په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړ. زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبولو او خپل لمړني سلیزم یو والا. نو ډېر زیات خوشاله ام او ان شاء الله دا به انده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته ډېر کانفیډنس او باور راکې په ځان باندې. زما همیشه دا باور زه فیلو بیو کوم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشاله اوس او خپل لوبې مو ګټي. نو له خپل کورنۍ نه ډېر زیات تمنا، خپل مورجان نه ډېر زیات تمنا سي. همیشه هغه ماته د ډاډ خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او دغه دعا او سپورټ وجه داسې نن زه دلته یم او دغه سټیج ډېر زیات تمنا.
په پلان کې د چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. افغانستان او زیمبابوی به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 نیټه د زیمبابوی بلویو په ښار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او تر شپږمې نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علی محمد غزنفری د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلی ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علی محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه درمزی وایي،
تاسو ګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده، د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار او د هغې په مورد باندې تللی ده، او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای، تازه فکر کوم سپورټ انکلوډ شوی ده په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي. دا ینګ دي، دا کولای شي چې مونږ آلریډي په ټیسټ کې دي یو امریکر سره تقریبا مونږ مشکل سره مخې نو غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده، د نبی دي ریپلیس کېدل له خاطر باندې. او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبره دا چې راشد خان انجری نه تازه تازه خصه وای ده، نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر به هغه دا تازه انجری نه خصه وای ده، نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پوره ټایم واخلي، او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کیم کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده، او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
تیاد ورانای
د بیلار ملګری سره ناسم، بس یو ورځ لوانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انس خره خره چې څه خدمت شي شي ته خدای
د ځان مې چې وړې کوي کمزورې مې هغه مستنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چارس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخه د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپل درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخه افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به د سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی، او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د چمپیونز ٹرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلادیش او هندوستان سیالي کوي، تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسٹریلیا او انگلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبي په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسٹریلیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انگلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه پر راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 20 نیټه له استرالیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انګلستان، او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړی نیمه پیلوبه د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده، او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په نهمه نیټه پایلوبه په نظر کې نیول شوې ده. که هند پایلوبې ته کوالیفای ونه کړه نو پایلوبه په لاهور کې وي، او که هند پایلوبې ته وځي پایلوبه به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویل ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وي، چې پاکستان په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوې سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلی دي او 18 ګولونه وهلي دي، چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي، خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه یې مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه یې مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه یې مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سبز اشلر او خادم اف سی هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسېدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سی سره لوبې ترسره کړې دي، چې د دغو سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده، او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانانو پیروزی ته ماتې ورکړې ده، چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي، او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپل سیالي استقلال کابل ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بله مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده، چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي، خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو ګول بریالي شوي دي. دا ولدا چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې ونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د آسترالیا او هندوستان ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که آسټرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په 3 نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي، چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او درېمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی. هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي او ورپسې مچل سٹاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز پاټ کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بل د ډسمبر په 12 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې، او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنری کلاسن مخکښ منډه جوړوونکی و چې په 3 لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په 2 لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه پریدي 1 لوبغاړي سوځولي وو او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټه دوام کوي، او دویم ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 2 نیټه پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکخه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې له سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.8 ده. استرالیا دویم مقام لري، هند په 3 مقام کې ده او نیوزیلند په 4 مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په 2 ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي. او استرالیا او ورسره د هند 2 سیالۍ هم د دې پایلوبې 2 مخکخې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې وچې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لنډ مرکه در تخپره کو چې د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده. زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د 12 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو 100 سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو انشاءالله دی ورسنه سیاله یو کارکردگی ته لیدل سره به فکر کوم سه تصمیم مونی ولا شي سړی سي آیتم لوغاره دی موږ فکر فهم کده او هغه به موږ سره پټ سیاله یو کې همي او به هم کچیرته تاسو ورته وګورئ نو فکر کوم چې دومره ګرانم نه دسی دی یو لس کسیز لوغاره موږ په نه کړای شو راشد خان په کومه خامه خاصه عظمت الله مرزا په کې خامه خاصه خپل لوبډل مشر عظمت الله شهیدی ده خپل دی موږ وان ډاون بیټسمن رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیاله تر غوښتل کیږي نو په عموم کې کچیرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یو لس کسیزو لوبډل جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه وایم چې کچیرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو دوی پورس دا څنګه مخته ځي دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه دی ولس په سیزو لوبغاړو ټاکل
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډیر غیز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګوري
ګوري دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د فایل جوړه سي د افغانستان د شلوري سوسیالي او د یوروزنۍ سوسیالي لپاره جوړه سوی د واقعن سړي راغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات چې تر موږ او تاسو غواړو وګورونو ارقام موږ ته د خبره ثابتې سي څو سوزل دوی د سلو منډو نه زیاته پانه مخته وړي ده او حتی د 200 منډو څخه پورته د یوروزنۍ سوسیالي کې بزلې دوی پانه مخته وړي چې 244 منډې دوی په یوروزنۍ سوسیالي کې د پاکستان او همدارنګه بنگلاديش په مقابل کې کړې دي په شلوري سوسیالي کې هم د نړیوال جام موږ وکړل څو سوزل د سلو منډو نه ډېره پانه وکړل نو دوی تر منځ یو ډېر ښه کیمستري ده او به دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کیږي خدا دې مهر نه ای سی ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سی اته سلیزی وي او د دروس کلنې په عمر کې سی ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړي دغه ډیر غټ لاسته راوړنه راسته راوړل چې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړل عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل وسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالي یې هم خپل وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو بیا اکثره دا هم کې چې د مخالف لوبډل باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کې نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیر ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او خکر کټی کړی
ورسته پختہ دادا د کرکټ میناوال ټیسټ لوبډل ته د ابراهیم عبدالرحیم زی اوس په دوری او زیری نور لوبغاړو په انتخاب خو آمد دي ته په کوم نظر ورته ګوري
د سیدی سی ابراهیم عبدالرحیم زی واقعا څه لوبغاړی ده عثمان نوری تاسو یاد کړئ نور لوبغاړی تاسو یاد کړئ تاسو ول سي نه دي انتخاب سو نو ځکه خلک ورته خو آمد دي ګوري دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده اڅوک سي التناسي او لوبغاړي ټاکي زه دا به سره منم چې دا لوبغاړي واقعا چې پیوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زره به موږ تاسو وګورو د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولید له څومره پیوړي وزري دي همدار از ابراهیم عبدالرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومېسټک فارمټ کې کارکردګي کوي نو کله کله د سیمې سي د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړی لا چمتو نه یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي نو انشاءالله زره دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیم زی عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومېسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي نو د ډومېسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې سیالي وکړي دي بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي 15-16 کسان دي او هر څو خلک د 15 څخه ډېر خلک همیشه معرفي کوي 14-16 معرفي کوي دوی هم تا کیمپوس یو ټریننګ وسی نو انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالي ډیر شي او دغه نور ځوان لوبغاړي هم په کرامخت شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونی لوبیزا سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.